د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم د وی وی ڈیوا ریڈیو ډیرو عزت مون اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د اکتوبر 28 او د تل میاشتې 28 نیټه ده د ډیوا ریډیو د سهارنۍ خبری خبرونه په دې نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واورئ د پاکستان حکومت په پام کې لري چې د ملک د بجټ خساري د قابو کولو لپاره ملکي غانې کړي چې په دې باندې د خیبر پختونخوا لوی لاري یا های وی غانې هم شامل وي په دې معنی چې چیرته حکومت د قرضو په ادایګي کې پاتې راشي نو قرضې به د غانې شو اساسونه ادا کیږي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک په سرحدي سیمه کې د دزو د مبادلې رپورت ورکړل شوې دی رپورټونه وایي چې یو وخت زخمی شوی هم ده مګر دواړه هی ملکونه په رسمي توګه څه نه وایي او لز ټرست چې صرف څو هفته وړاندې د برتانیې وزیر اعظم ټاکل شوی و د خپل استعفا اعلان یې وکړ بل هفته به د هغې په سیاسي ګوند کې بیا انتخابات کیږي او اوس هم پوره خبرونه په پاکستان کې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې په بجټ خساره د قابو موندلو لپاره مرکزی حکومت هڅې کوي چې ملکی اساسي غاڼه کړي چې په کې د خیبر پختونخوا لوی لارې هم شامل دي اقتصاد پوهان وایي چې حکومت دیوالیه کیږي یا د دې اساسو په سر اخیستل شوی قرضې واپس نه کړي نو بیا قرض ورکوونکي ادارې یا هیوادونه کولی شي چې خپل پیسې د دغه غاڼه شوی اساسونه پوره کړي مگر د خزانه وزیر اسحاق ډار میډیا ته ویلي حکومت د سعودي نظام نه شرعي نظام طرف ته ځي او په غو کې د اساسو غاڼه کول ضروری وي رپورټونه وایي وزارت خزانه د پاکستان دوه بنکونو ته ویلي دي د بجټ خساره د کمی د لپاره ملکی 15 لوی لارې غاڼه کړي په دې لوی لارو کې د پېښور او نوخار جنرالي سړک د پېښور کراچي لوی لار انډوس های وی ګوادر جیوانی روډ بنو های وی او د پېښور او کوهاټ لوی لار شامل دي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خپلو خبرو پر لپسې په ټولنیزو رسنیو له رسوا کېدو وروسته سپریم کورت ته عریضه کړې ترڅو د دغه سې نورو ثبتو شویو خبرو په ټولنیزو رسنیو د خپرېدو مخه ونیول شي په دې ورسو کې د وزیر اعظم شهباز شریف او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپلو ګوندونو د نږدې ملګرو سره د ټیپو شویو خبرو په ټولنیزو رسنیو د رسوا کېدو وروسته پوښتنې راولاړې شوې چې دا خبرې څوک ثبت کوي او یا ریکارډ کوي او بیا یې څوک په سوشل میډیا باندې خپروي د پاکستان په میډیا او سوشل میډیا داسې ګنګوسي هم لیدل کیږي چې غنی د عمران خان په ګډون د ځینو مهمو سیاسي شخصیتو پټي ویډیوګانې هم ریکارډ کړل شوی او وتلي خبريال حامد میر خو تر دې هدا ویلي چې دغه ویډیوګانو کې ځینې په خپل هم کتلی او هغه د اخلاقونه دومره پریوتی ویډیوګانې دي چې خبري هم د کول وړ نه ده د افغانستان د کندهار ولایت د سپین بولدک خار او د پاکستان د بلوچستان سرحدي خار چمن سره نږدې د دواړو ملکونو په شریک پوله د پاکستانی ځواکونو او د طالبانو ترمنځ د ډزو تبادله شوی او ځایي خلک وایي په ډزو کې یو ښځه زخمی شوی هم ده دغه سرحدي جګړه په کلی شیخ لال محمد او نوی کلی کې شوې ده د ځایي خلکو ترمنځ د افغانستان د سپین بولدک د نوی کلی په سیمه کې یو ښځه ژوبل شوې چې پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو د ډزو په نتیجه کې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي د پاکستانی سرحدي ځواکونو یو سیمه ایز مشر د نوم نه کار کولو په شرط وی وی ډیوا ته د جګړې پخلی کړی دی د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي یا چیف جسټس اثر من الله ویلي امریکای او د نړۍ په نورو هیوادونو کې زیږیدونکو ماشومان ته د هغې هیواد شهریت ترلاسه کیدی شي خو پاکستان کې په دې اړه د قانون باوجود د شهریت په قانون عمل نه کیږي دا خبره چیف جسټس اثر من الله پاکستان کې د زیږیدل یو تن افغان وګړي فضل الحق چې اوس څلیرویشت کلن دی د خواست اوریدنې په وخت کړی دی فضل الحق په خپل دغه خواست کې د های کورټ نه غوښتنه کړې ده چې هغه پاکستان کې زیږیدل دی نو ځکه ورته دی د پاکستانی شناختی کارت او پاسپورت جاری کولو امر ورکړی شي دا ویو ای ډی وره هیومن رائټس واچ ته دریو افغانو خزو د خپل بند حال ویلي چې طالبانو د نیولو وروسته څنګه ځورولي او څومره ډیر بد سلوک ورسره کړی دی یاده اداره په خپل خبر شوی تفصیل کې وایي د خځو ورته ویلي طالبانو دوی په ناجایزه توګه نیولي او سره د کورونو او وړو بچیانو په بند کې ساتلي وي د دوی د داوو تر مخه په بند کې ورته د طالبانو لخوا دړکی ورکول کیدلی او هلت کول ورسره کیدل په خطرناکو شرایطو کې وساتل شوې. هغه څه ته یې لاسرسی نه کیدو چې حق وو او د نورو زورونو سره سره یې د ازادۍ دو په وخت ډیره بدسلوکی غاللې ده. دوی داوا کړی طالبانو به یې د کورنیو نارینه بنجان وهل ټکول او هغوی ته به یې د بجلی کرنټونه ورکول. او روسي خبردار چې د برتانیې وزیر اعظم لیز ټرس د شپږو هفتو دندې وروسته پرون د زیارت په ورځ خپل استعفا اعلان کړه. د هغې د استعفا عامل هغه اقتصادي پروګرامونه خودل شوی چې تیره میاشتې د دغه هیواد اقتصادي سیستم ولړزاوه او د هغې په محافظه کار ګوند کې د اختلافونو سبب شول. ټرست چې په لندن کې د خپل دفتر د باندې خبري کولی دا ومنله چې د ګوند اعتماد د لاسه ورکړی او هغه ژمنې نشي پوره کولی چې د دغه ګوند مشري د پاره د ټاکنیزو مبارزو په وخت کې کړې وي. د ټرست د ځایناسي د پاره به په آینده هفته کې ټاکنې ترسره شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډی وی اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډی وی فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډی وی ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بیا هم خرغلی دا وی وی ډی وی دا خبرونه مو واوریدل او اوس زه فواد لانی تفصیلی ریپورتونه تاسو سره شریکوم. په پاکستان کې مطبوعاتي ریپورټونه وایي چې په بجټ خساره د قابو موندلو د پاره مرکزی حکومت هڅې کوي چې ملکی اساسي غاڼه کړي چې په کې د خیبر پختونخوا لوی لارې هم شامل دي. اقتصاد پوهان وایي که حکومت دیوالیه کیږي یا د دې اساسو پر سر اخیستل شوی قرضې واپس نکړي بیا قرض ورکوونکي ادارې یا هیوادونه کولی شي چې خپل پیسې د دغه غاڼه شویو اساسو نه پوره کړي. مګر د خزانه وزیر اسحاق ډار میډیا ته ویلي حکومت د سودی نظام نه شرعي نظام طرف ته دي او په غی کې د اساسو غاڼه کول ضروری وي. نور تفصيل د ریاض حسین پر ریپورت کې.
مطبوعاتي ریپورتونه وایي وزارت خزانه د پاکستان دوه بانکونو ته ویلي چې د بجټ خسارې د کمی د پاره ملکی پنځل لوی لارې غاڼه کړي. په دې لوی لارو کې د پیښور او نوخار جنیدی سړک، د پیښور کراچۍ لوی لار، انډس های وې، گوادر جیوانی روډ، بنو های وې او د پیښور او کوهات لوی لارې شامل دي. د پاکستان د خزانه وزیر میډیا ته ویلي حکومت د سودی نظام نشری نظام تزي او په هغه کې د اساسو غاڼه کول ضروری وي. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي د پاکستان خرصونه د آمدن نزیات دي او د دې د پوره کولو د پاره پاکستان دغه ګامونه اخلي. دوی وايي کله چې پاکستان بیا دغه پورونه نشي واپس کولی نو بیا قرض ورکوونکي ادارې یا هیوادونه د غاڼه شوی های ویز نه خپل پیسې پوره کولی شي.
نو دا انټرنل لونز غستو د پاره ګیروي کوي او زه کیک دي غاڼه. نو مطلب دا دی چې کومنګ ډیفالت شو او مونږ بیا هغه قرض نشو واپس کولی نو بیا دغه کوم چانه چې مونږ قرض غستې کوم بانکس نه یا کوم فائنانس institutions دی نو هغه دا حق لري چې به خپل ریوینیو یا خپل پیسې د دغه کم غاڼه اساسه چې وي نو هغه نه پوره کی پاغه ټیکس لاگو کی.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار میډیا ته ویلي اساسي ځکه غاڼه کوي چې د سودی نظام نه شری نظام تلال شي.
جو آپ کا اسلامی نظام ہے، سکوک جسے کہتے ہیں، اس کے نیچے آپ کو کوئی ایسٹ دینا پڑتا ہے.
دیوائی پا اسلامی نظام کی چی سکوک ورتہم وائی اساسی گانا کولوی دا سے یو ملک لا سوک پیسی نور کوی او پا سودی نظام کی ستاٹولی اساسی شاملی وی پا حقی کی دا یو ملک بہرانے سپارت ہم شامل وی بحری او ہوائی جہازون ہم گانا کی گی او کا یو ملک دیوالیا کی گی نو دا ہر سپا حقی کی گانا وی دا دینا یو ایشو جوڑکڑے شوی دا خود دا پا ذہن کی اچول دی چی پا اسلامی پورونو باند یو اساسه غاڼه کول ضروری وی. سجاد احمد زیاتوی د پاکستان د آمدن او اخراجاتو ترمنځ فرق نږدې 3000 روپے تر رسیدلې. راتلونکي کال کې ټول ټاکنه هم کیږي او د پاکستان اقتصاد د وړاندې نه په قلاره شوی. دوی وايي د دفاعي خرڅونو نه علاوه پاکستان ته جاری کاتي هم پوره کول دي او بیا په قرضونو د سود واپسی داسې ضرورتونه دي چې د دې تعلق د کورنی معاملاتو سره دي او د دې لپاره حکومت ورونه اخلي. وزارت خزانه وايي پاکستان ته روان کال د ملکی ضرورتونو پوره کولو د پاره د 3.4 ډالر ضرورت دی چې پکې د 2.4 ډالر د قرضو واپسی هم شامل ده. خو د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي روان مالی کال د پاره د بهرني ادایګو او جاری کاتو د پوره کولو بندوبست شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
خبریالانو ویلی دی عمران خان لخوا دو ورځې وړاندې ورکړی شوی بیان د غندنې وړ دی او داسې ښکاري چې د ښځینه خبریالانو په ضد کومه لهجه نیغ په نیغه او د سوشل میډیا د لارې کارول کیږي، نو د ګوند مشرانو لخوا ورسره ډاډګیره نشته. هغوی وایي عمران خان په تیرو وختونو کې هم د ښځو او خبریالانو په اړه داسې بیانونه ورکړي چې هغه اوس هم پر ریکارډ پراته دي او هیڅ پښیمانتیا یې پرې نه ده ښکاره کړې. په ټولنیزو رسنیو باندې ښځینه خبریالانو ویلي عمران خان دا باور لري چې ښځې دې رپورټینګ نه کوي او نه دې بهر په میدان کې کار کوي. نور تفصیل زموږ د همکار فرید چینواری پر رپورټ کې واوري.
د پینډۍ د خبریالانو د اتحادیې غړی حنیف الرحمن وی او وی ډیو ته وایي د غریده فاروقی په ضد شو خبرو په اړه به هغوی اتحادیه زر تګلاره اعلان کړي.
نو دا اسنوی خبر نه ده چې د غریده فاروقی په حواله باندې دوی کوم خبر کړي ده، دا یوازې اول ځل نه دی، بلکې په تیرو وختونو کې دوی باقاعده په صحافیانو باندې د هغوی پروګرامونه بند کړي دي، په ټي وي چینلز باندې دوی فشار سیوا کړی او باقاعده صحافیان د مختلف چینلز د نوکرونو وخت کې دي، د هغوی تنخواګانې ودرولې دي، غونډ غونډ چې کوم تنظیمونه دي د صحافیانو په هغوی فشار سیوا کړی دي. نو دا د دوی طریقې کار دي.
څو ورځې وړاندې د یو شخصي ټلویزیون انکره او خبریاله غریده فاروقی د تحریک انصاف ګوند په جلسه کې د یاد ګوند غړو لخوا زورول شوی و. د اکتوبر په 19مه خبریالانو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نه د هغه په جلسه کې د غریده فاروقی د زورولو پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې غریده فاروقی چې سړو ځای ته ورزي نو دا چل خوبا ورسره کیږي. حنیف الرحمن وایي عمران خان تیر ورځ د خبریالانو او رسنیو په اړه نورې هم داسې خبرې کړې دي چې هغه د غندنې وړ دي.
تر څو چې د سوشل میډیا په حواله باندې دوی خبره ده چې سوشل میډیا باندې کوم خلک ټرولینګ کوي، کوم خلک د صحافیانو خلاف لګیا دي، هغه د ما په کنټرول کې نه دي. تاسو به لیدلې وي چې د دوی په جلسو کې کوم لبنهجه استعمالیږي، د دوی چې په کوم پریس کانفرنس کې کوم طریقې سره دوی خبرې کوي، اخه چې کوم لبنهجه ده هغه بیا ټریکل ډاون کیږي هغه راځي خطه کارکونانو ته.
سیاسي ګوندونو او خبریالانو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اړخه د غریده فاروقی په حق لا ورکړای شوی بیان د ټولنیزو رسنیو د لارې غندلی او ویلی دی عمران خان غواړي خزی خبریالان دی ریپورتینګ نه کوي او اولسی زینو ته دی نورزی. د پیښوري او خبریال او د خبریالانو د اتحادیه پخوانی مشر سیف الاسلام سیفی وی او وی ډیو ته وایي تحریک انصاف ګوند هغه خلک نه خوښوي چې د هغوی د پالیسیانو او بیانیو ته ګوتې نیسي.
څنګه چې د پی ټی آی د عوامو په سطح کومه رویه چې ده او د دې رویې باعث او جوړ لازم قیادت هغه رویه دي چې قیادت یې کومه ژبه استعمالوي کومه رویه هغې نه او ما کارکنان هم دې خیال دی چې دا خو زموږ رول ماډل دی، زموږ قائد چې هغه کوي نو پکار دی چې موږ هم هغه شي وکړو. تاسو ته یاد دي کله چې د پی ټی آی اسلام آباد کې دھرنا وه، داسي څو صحافیان زرانه صحافیان هغه هرس کړی شوی وي، هغوی باندې د بوتلونو او د نورو شیانو گزارونه کړی شوی وو، نو دا واقعیت یو ځل نه شوی څو ځلې شوی دي.
خبریالانو ویلي د تحریک انصاف ګونغړو لخوا په اولسی غونډو او ټولنیزو رسنیو د لارې چې څومره خبریالان او سیاسي ګوندونو غړي زورول شوی او هغوی په ضد خبري شوی، نو عمران خان د خپل ګوند یو غړي په ضد هم هیڅ ګام نه دی اوچت کړی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا پیښور.
یا هم خراغ لی تاسو د وی وی ډی وی ریډیو سهارنی خبری خبرونه اوري. د سیمه او نړۍ اوو ویشتو هیوادونو د طالبانو د حکومت نه د جنکو د شپږم ټولګي نه پورته د سکولونو د پرانستونو غوښتنه کړې ده. په دې ملکونو کې د امریکا، کاناډا، جرمني او فرانس ترڅنګ یو شمیر اسلامي ملکونه هم شامل دي. طالبانو لا دې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلي. تفصیل د وی وی رپورت کې بختور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د نړۍ اویش هیوادونو د غوښتنې د طالبانو د حکومت نه په یو ګډه اعلامیه کې کړې دي. په افغانستان کې د ښځو د ملګرو ډلې تیر شپه په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د اساسي او بشري حقوقو ته د درناوي نه ورکولو ترڅنګ د ښځو او جنکو د تعلیم او روزګارونو په ضد د طالبانو د حکومت په بندیزونو جوړه اندېښنه ښودلې ده. افغانستان کې د ښځو د ملګرو ډلې هیوادونو کې د امریکا او برتانیې ترڅنګ قطر، استرالیا، بنگلاديش، بلجیم، کینیډا، چارډ، فرانس، جرمني، یونان، هنګری، انډونیشیا، آیرلند، اټلی، جاپان، لبنان، لیتوانیا، ناروې، سریلانکا، ترکی، ترکمانستان او د متحده عرب اماراتو په ګډون یو شمیر نور هیوادونه شامل دي. د یاد ګروپ په اعلامیه کې ویل شوی د غډاله په طالبان وغږ کوي چې زر تر زره دی په افغانستان کې د جنکو د میډل سکولونو په ضد بندیزونه بیرته واخلي. په یاد اعلامیه کې طالب چارواکو لخوا د هغه سکولونو یا ښوونځیو د بیرته بندولو په اړه اندېښنه ښودلی شوې چې څه موده وړاندې په ځینو ولایتونو کې د سیمې د خلکو لخوا پرانستلی شوي وو. په بیان کې ویلی شوي دغه ډله یو ځل بیا د جنکو په ګډون د ټولو افغانانو لپاره د زده کړو په حق باندې ټینګار کوي او د طالبانو نه غواړي چې د زده کړو حق ته احترام وکړي او په ټول افغانستان کې د ټولو زده کوونکو او جنکو په مخ د ښوونځیو خلاصولو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. په یاد اعلامیه کې همدارنګه ویلی شوي چې د جنکو او ښځو د زده کړو په وړاندې بندیزونه د افغانستان د راتلونکي په اړه دغه هیواد سره د اقتصادي مرستو مخه نیسي. بیان زیاتوي په سرکاري ادارو کې د ښځو په کار بندیز سره به د افغانستان جوړ توکو په برآمداتو کې د 600 میلیونو امریکایي ډالرو کموالی راشي. افغانستان کې د ښځو د ملګرو ډلې هیوادونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونا معنا غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د جنکو د زده کړو په ضد بندیزونو ته د نږدې نه کتنه وکړي او په دې اړه د دوی سره خپل معلومات شریک کړي. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت یو کال په تیرېدو هم په دغه هیواد کې تر امرسانی د جنکو د شپږم ټولګي نه پورته سکولونه بند پراته دي چې په افغانستان کې دننه او په بهر نړۍ کې فراخه غبرګونونه راپارولې دي. په افغانستان کې د جنکو په مخ د ښوونځیو بندیدو په اړه د کورنیو او نړیوالو غبرګونونو په دوام د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف هم په افغانستان کې د جنکو د سکولونو په تړل کېدلو اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې له زده کړو نه د جنکو محرومول د افغانستان اقتصاد ته لږ تر لږه 500 میلیونه ډالرو زیان رسولی دی. د سباندې یو کال په تیرېدو سره هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. تر دې مخکې د افغان ښځو او جنکو د حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلی وو که طالبان غواړي نړۍ تسلیم کړي نو پکار ده چې د جنکو او ښځو حقونو ته پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد څو ورځې وړاندې په ترکی کې د دینی علماو د اتحادیې یوې غونډې ته ویلي وو چې حکومت یې د جنکو زده کړو ته ژمن دی خو دا یې روښانه نه کړه چې دغه ښوونځي به کله پرانستل کیږي.
څېړونکي وایي د پېښور ښار په فضا کې ډول ډول ذرات او ګیسونه موجود دي او د ژمي په موسم کې به د دغه خطرناک عناصرو کچه نوره هم سیوا شي. دوی وایي د هوا ککړتیا په انساني صحت بد اغیزه کوي او د سینې او ترمنې ناروغو سبب ګرځي. څېړونکي په دې نظر دي چې باید خلک د کورونو څخه بغیر د ضرورت ونوځي او که بهر وځي نو د مخ پټولو ماسک دې وکاروي. د خیبر پښتونخوا د ماحولیاتو محکمې چارواکي وایي چې دوی د هوا د ککړتیا د عواملو مخنیوي لپاره چمتو دي او په دې هکله اړوند ګامونه اخلي. تفصیل یې عبدالرزاق په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
سیلونکو وای د مختلفو علتونو له امله د پیښور د هوا په ککړتیا کې روستر بلی زیاتوالی راځي. دی وای د جیمی په موسم کې د کمو بارانونو لوجه په هوا کې د ډول ډول ذراتو او زهري لګیسونو مقدار نور هم سیواشي او انساني صحت ته د زیان رسیدو سبب ګرځي. په دې حق لا د پیښور په هنتون د ماحولیاتو د سانګي استاد ډاکټر حزب الله خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای د کارخانو او گاډو ترڅنګ د خښتو بټي هم د هوا په ککړتیا کې لوی کردار لوبي.
ځکه چې د سیزن کې بارانونه ډیر کم شي او دا ذرات هوا کې نورم ډیر زیات شي. د سره سره د دې ذراتو نه علاوه د گاډو نه چې کوم لوګي وزي د کارخانو نه کوم لوګي وزي یا دا غندونو ته مونږ ور ورته کو دا لوګي وزي نو دا ټول یو ځای شي نو دا یخنه کې دا بیا ډیر بر نه شتلې دا لوګي ک تاسو په خپل موږ وره نو اکثر دا سی یو لیر شانتي جوړي او دا لوګي اون په هوا کې معلق وي.
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه په پیښور خار کې هوا د تیر سور وزونه 2.8% د ترانسپورت څخه 15% ګردونو لوجي 15% د کارخانو نوتون کیلوګي او 0% د ګنس وزولو د لاسا ککړه شوې ده. کارپوهان وایي د فضا مخ په زیاتیدونکو خچنوالي له امله زیولز د مختلفو ناروغو سره مخ کیږي.
او هغه ډیر نری نری ذراتی چې هغه نه ډایرک لنګز ته ننوزي او د دې د وجه نه د مره خوګواله او د لنګز بیماره د سا بیماره د ته زیاتیږي او سره ور سره د سکن بیماری هم زیاتی دي.
د خیبر پختونخوا د ماحولیات محکمې چارواکي وایي د ګاډو له وجې چې کومه الودګي خوریږي د هغې د مخنیوي لپاره محکمه د ترانسپورت ادارې سره همکاري کوي. چارواکي زیاتوي د خښتو بټۍ زیګ زیګ ټکنالوژۍ ته اړولو باندې کار روان دي او د کارخانو مالکان هم پابند کړی شوي دي چې د ماحولیاتو په قانون عمل وکړي. په دې اړه د ماحولیات محکمې مرستیال مشر ډاکټر حبیب جان وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي
هر یو کارخانه چې کوم نه باقاعده هغه چې کوم ضروری فلټرز دي نو هغه خو په زمو په قانون کې مداري چې هغه باقاعده دا بلګولي که فرض کړه دغه کمپلاینس دوی نه کوي څنګه چې ما تاسو مخکې وې نو باقاعده هغه ته به قانوني هغه نوټیسز ورکړي کیږي او هغه ته سزا غانې ملاويږي د فاین په شکل کې.
پروستو کې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو راپور کې ویلي وو چې پاکستان کې د 15 کالو نه کم عمر په هارو لس ماشومانو کې یو ماشوم د هوا الودګۍ له امله ژوند له لاسه ورکړي. ډاکټران او د ماحولیات ماهرین وایي باید خلک بغیر د ضرورت د کورونو څخه د وتلو نه ډډه وکړي او بهر وتلو په مهال د مخ پټولو ماسک ضرور وکاري. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پېښور.
د روس په حملو کې د هیواد د توانایي نظام ته د نقصان وروسته د اوکراین صدر په اولس غږ کړی چې د بجلی په استعمال کې د احتیاط وکړي او امریکې د روس په 15 وګړو تور پورې کړی چې پر روس د اقتصادي بندیزونو خلاف ورزي کړی دي او امریکایي پوځي ټکنالوژي روس ته منتقل کړي چې ځینې پکې د اوکراین په جنگ کې استعمال شوې دي. نور تفصیل یې د ډیوا همکار د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې تاسو سره شریکوي.
په اوکراین کې د بجلی د استعمال په اړه د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د شروع چهارشنبه په شپه کام ته خپل وینا کې غوښتنه وکړه چې د بجلی په استعمال کې د بچت کوي. زیلنسکی وویل چې حکومت کوشش کوي چې خارونو او کلیو کې د انتهایی ضرورت بنیادی اسانتیاو ته د توانایي په خاطر د بجلی ګرځنده یا موبایل مرکزونه جوړ کړي. د اوکراین د توانایي ادارې ویلي د بجلی په استعمال کې د غرونو به سهار د 2 بجو نه تر شپې تر 11 بجو پورې وي او چې د ژمي یخ زیاتیږي نو نور ګامونه به هم پورته کړل کېږي. بلخوا امریکایي چارواکو د روس په 15 وګړو پر روس ته اقتصادي بندیزونو د خلاف ورزي تورونه پورې کړی دي. د شروع چهارشنبه پر ورځ د وفاقي حکومت وکیلانو په نیویارک کې وویل روسي وګړو الکترونیک آلات اخیستي وو چې ځینې پکې د اوکراین په جنگ کې هم استعمال شوی دي. حکومتي وکیلانو وویل روس ته دغه آلات د منتقل کولو لپاره روسي وګړو د جرمني او د وینزویلا کمپنونو ګټه پورته کړې. د شروع چهارشنبه په ورځ د امریکې، برتانیې او فرانس په غوښتنه د اقوامو متحده د امنیتي شورا یا سکیورټي کونسل په غونډه کې د روسي ځواکونو په لاس په اوکراین کې د ایراني ډرون په کارولو بحث شوی دی. واشنگتن، لندن او پیرس وایي روس ته د ایران ډرون ورکول د متحده قومونو د قرارداد 2231 خلاف ورزي ده. دغه قرارداد د لاندې ایران یوازې هغه ډول ټکنالوژي نورو ملکونو ته ورکول شي چې سکیورټي کونسل یې اجازه ورکړي. خو د رپورت وای ایران روس ته د ډرون ورکولو اجازه نه دی اخیسته. په متحده قومونو کې د امریکای استازي دفتر ویلي روس ته د ایرانی ډرون ورکولو په اړه د لومړی باسو دا ډول خبرې اترې به بیا هم کیږي او د سکیورټي کونسل د فیصلې د خلاف ورزي په لړ کې به د دواړو ملکونو روس او ایران احتساب کیږي. د اوکران چارواکي وایي په 13 هفته کې روس د ایران جوړ شاهد نومي ډرون استعمال کړی چې پکې په سرخار کیف کې حمله هم شامل دي. روسي ځواکونه ایرانی ډرون په هدفونو لکه د ځانمرګي حملو کاروي. د اوکران خارجه چارو وزارت ویلي چې 13 یو هفته کې د سلونه زیات ایرانی ډرون په بجلیګرونو، د اوبو په صفاکولو کارخانو، رهایشي ودانو، پولونو او د ګڼ ګوڼې په علاقو کې په نورو اهدافو غورځول شوې دي. خو په اقوام متحده کې د ایران سفیر امیر سعید ایروانی خبریالانو سره خبرو کې د ایرانی ډرون د کارولو خبره رد کړې ده او وایي دا بی بنیاد ده او دا د ایران حکومت خلاف د غلطو خبرونو خبرولو برخه ده. نو شروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
بیا هم په خیر راغلی تاسو د وی وی ډی ریډیو سهارنی خبری خبرونه ته غواګیاست. اوس هم نوبت رسیږي اداري ته. په اوکراین کې د روسانو جګړه د یو کال نه هم اوږده شوه، او اوس چې ژمی هم را روان دی، نو دا فکرمندۍ مخې ته راغلی چې اوکراین به په دې یخنۍ کې څه کوي. د نن ورځې ادارې مو په همدې اړه ده چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یاد دری څرګندوي، او مختار خلیل یې تاسو ته در اوروي.
نړیوالې ترقې د پاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ زنانه منتظمی سمانتا پاور ویلي دي چې د روس صدر پوتین د روان ژمی د اوکراین خلاف په خپل جنگ کې د یوې وسلې په توګه د استعمالولو نیت کړی دی. د روس فوجونو د اوکراین د اولسي اډانې په هدف کولو زور راوړلې دی، او د اوکراین په لکونو خلک د روان سخت ژمی یخنۍ ته د بی بجلی کولو او د کورونو وغیرہ د ګرم ساتلو د وسیلو نه د محروم کولو خطرو سره مخ کړی دی. میرمن سمانتا پاور د روس د دې قسمه کارونو خلاف د اوکراین خلکو سره د امداد پتوګه اوکراین له د نورو 550 میلیونو ډالرو د امداد ورکولو اعلان کړی دی چې دا شان دوی په دراروان جمی د سخت یخنۍ نه د ځانونو د بچکولو لپاره د کورونو د ګرم ساتلو بندوبسونه وکړي شي. میرمن سمانتا پاور زیاته کا چې په دې امداد به د اوکراین او یا لکه خلک ځان لا د کورونو وغیرہ د ګرم ساتلو بندوبسونه وکړي شي. دې زیاته کا مونږ ته معلومه ده چې د اوکراین خلک په دې لړ کې د نور زیات امداد اجتمندي، او مونږ نور ملکونو او امداد ورکونکو ادارو سره خبره کوو چې د توانایي بجلی او د ګیس دې سنگینی مسلې ته خپل پام راوګرځي. د یو ایس ایډ منتظمی میرمن پاور د اوکراین هغه زمیدارو سره هم ملاقاتونه کړي دي د چا ځمکې چې د روس فوجونو قبضه کړي وي، خو بیا ته واپس نیولې دي. خو د روس فوجونو تنه د کار کروندې اوزار او سادو سامان یا خو پټ کړي دي او یا ورله تباه کړي دي، او په پټو کې ورله زی په زی بارودی سرنګونه خخ کړي دي. میرمن سمانتا پاور زمیدارو سره هم ولیدل چا چې خپل فصلونه لو کړي وو، خو د متحده قامونو او د ترکیې په کوششونو د بهیره اسوت پلار د خپل حاصلات بهر ته د لیګلو د لوزنامې نه وړاندې ورته د حاصلات په کور پروتو، او د اوکراین نه د بهر لیګلو هیڅ بندوبست ورسره نو. یو ایس ایډ څو میاشتې وړاندې د اوکراین د زراعت په نوم د یوې منصوبې اعلان کړی دی. دا منصوبه د 100 میلیونو ډالرو د مالیت د یو پروګرام منصوبه ده. د دې تر مخې د اوکراین د هغو زمیندارو لاسګیرنه کولی شي څوک چې خپل حاصلات د سړک، ریل او د سمندر د لارې نورو ملکونو ته لیږل غواړي. میرمن سمانتا پاور خبرداري ورکړی دی چې د اوکراین د زراعت منصوبه اوکراین سره په خپل خپو د بیا او درولو د پاره ډیر لوی اهمیت لري، ځکه چې د اوکراین اقتصاد د اوکراین د جنگ په مکمله توګه د ختمېدو انتظار نشي زغملی. د اوکراین استادان، سیول ملازمان، دکانداران او د هرې پېښې سره تعلق لرونکي پېښور خلک دلته سم دستي خپل کارونه شروع کول غواړي، ځکه چې دوی به چې د خپل روزګار او کار باپار په ایوس کې حکومت تکم ټیکس ورکړي، دا د اوکراین واپس په خپل خپو د اودرولو لپاره ډیر لوی اهمیت لري. میرمن سمانتا پاور د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې زما د پیغام اهم مقصد دا دی چې امریکا او د امریکای خلک په دې سخت وخت کې د اوکراین خلکو سره ولاړ دي، او مونږ به تر هغې ور سره ولاړ یو تر څو چې اجت وي. مونږ هغه مشکلات او هغه بوګنونکو اقدامات تسلیمو د کوم چې د دې لوی ملک اوکراین خلک اس به حصہ هدف کړی شوی دي، او مونږ د خپل وستان دلنه خپل دی ملګری ملک سره هر منډه کولو ته تیار یو. نه یوازې په دې جمی کې، ولې د انسان د لاس دوی ته په جوړو ټولو مسلو او تکلیفونو کې دوی سره ټینګ ولاړ یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای.
د ډیو ریډیو ډیرو عزت منو او قدر منو اوریدونکو، دا واز زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کړله. مګر تاسو کولی شئ چې د ورځې په اوږدو کې چې هر وخت و غواړی د وی او ای ډیو په ویب سایټ، ټویټر، فیسبوک پاڼه او انستګرام باندې د ورځې له مهمو حالاتو ځان با خبره کړئ. نو تاسو په پاک خدای سپارم، د جمعې ورځ مو نیکمرغه وسه.